د کامران هوتک په توپچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تګ پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 140 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پای لوبه ترسره کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغو سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال دا شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
هدف دا دی چې رمضان جام چې ځوانان تشویق کړو، ته دا فوټسال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی، یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی فوټسال، دلته فوټسالران نشته. لهذا موږ د تشویق دپاره دغه ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به 14 ورځې وخت ونسی او دوهم پړاو به 8 ورځې.
چې د دې شلو ډلې دي، په دې شلو ډلې کې یو فزرګاش د خپل مابین کې هر ټیم به بازی لري، د مقابل ټیم سره رښت ورګاش ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یوازنی هدف همدا دی چې د هلمند ولس لپاره مو خدمت کړی دی. هغه خدمت مو همدا دی چې دی د نشي دوکو بې ځایه حرکتو څخه راوګرځي او بې ځایه نشو څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشحاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر به شي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات رش دی. که چېرې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې دي، او دغه ټورنمنټ جمنازیم چې دی دا اوس نورو ولسوالیو او کلیو او نورو د اوسا دی اوس سره بل سر څخه نشته کولی چې ورته راسو.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالۍ هم شروع شوې.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خپرونه کې. د کلکونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله که زه هغه تاریخ وایم، په لنډ ډول باندې 1978 کې د ناروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه 2 سرونه 2 فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونگ دلست او خال کو دا پیغام رکھو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسه گو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسه گو. همدارنګ دویم هدف مې دغه مشاعره څخه دا غواړم چې په دې سیمه باندې کا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یاد دي افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابع کوونکی قربان اندخمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزې وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
جواب میں ورکلو چدا نون دے دہ بے گڑے او مخبل وقت زویتا ہر سڑائی وائی مزے دے وکڑے بیلتا چرتا دی خوندن او مزے گڑے.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سرسره ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارې دېغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبري شي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبرې شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورڅنګ لوی مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیمې لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خپروله.
زه دعوت مجله خو زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سوه اته اتیا کې د ناروی هیواد نه پیل شو. لومړی دوه سوه ګڼې وې په لومړی وخت کې، لومړی او دویمې درېمې ګڼې، دویمې ګڼې پورې. او د صفو شمېرې اوس ما دقیق نه دی پیل، ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به وه؟
شل مخه. شاوخوا
شل مخه. دا به بیا په څه شکل توضیح کوله؟ په هغه وخت خو به دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
مګ شروع کړه، زه لا په کمپ کې وم، ناروی کې قبول شوی نه وم. ما د راتګ سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټو کاپي ماشین د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه به چاپې، مونږ پر لیکله برابره چې بشو بیا به فوټو کاپي کوله. ما همداسې د ناروی مختلف کمپون ته هم لګل، ناروی، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله او کنه؟
نه، شروع د ناروی نه و. ناروی او سویډن، ډنمارک دې ځایونو ته بیا ورور همداسې ورپسې وغځېدله. او لوستون کې مینوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورو څو کال وخت ونه، تقریبا اخري دغه شمیره چې شپږ پنځوس هیوادن ته مجله لیکله.
څه وخت له دې فوټوکاپي له حالت راووتئ؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجلې خپرول خو ډېر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دویمه ګڼه فوټوکاپي، او درېمه ګڼه بیا صحیح مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات وګه د یوګدا قصده چې کزی وایم، خو مقصد دوه لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې چاپ شو. بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نوې، بیا صحیح مطبعه وه چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات وو او مالی مشکلات خو بیخي د هغې نه زیات وو. مطالب اکثر لومړی ګڼه او دویمه ګڼه داسې وو چې موږ ته به نورې مجلې راتلې، اخبارونه چې هغه خوارې ورې خصوصا د پېښور نه. بیا ما د هغې نه خبرونه دا اخیستل، غوڅول به م بیا به م په دا خپل شکل برابرول او بیا به م خپرول. مقصد زموږ خپل دغه یوازې د سریزې تر مقالې یوې نیمې لیکل نه ډېر څه پکې زموږ خپل نه و.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. او زښت ډېر فرق راغلی، دنیا یا ټکنالوژي زښت ډېر پرمختګ کړی او همداسې په ډېره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. هاته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. باندې فوټوکاپي باندې کو سره وایي، کېدای شي ډېر دوستانې باور ونه کړي.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پورې دعوت مجله مو تر کومو کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه د وروستۍ ګڼې خو اوس په پی ډي اف کې تاسو خپروي.
وروستۍ ګڼې چې په کاغذي بڼه چاپ شوې هغه دوه سوه شپږ دېرشمه ګڼه ده په 2013 کې. او د هغې نه وروسته چې کومې ګڼې چاپ شوې، بېګای آخري ګڼه وه چې 2014 بیا دا پی ډي اف بڼه لیده.
د مجلې، د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغییر راغلی؟ د پیل په څیر لا هم سیاسي، اجتماعي، ادبي مطالب خپروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سړی ووایي زما د پاره ډېر په زړه پورې، یا د ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي، ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړه، یا دعوت اخبار ووایم، مجله ووایم، نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و. نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه و، تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. چې شي او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل، واکې کابل کې ونې، بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه. نو اوس ته هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي او خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بزګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه، د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوښ په شاتنۍ برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبري د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل پکیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوار کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک ماش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوه کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بد او بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشحاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي. ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده. څه ډول چوکاټ؟ د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي، څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي دا تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند پاړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکتنې په حق هم معلومات شته د کرکتن او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کرکتونکو په حق یوه مقاله شته په دې مقاله کې هم د کرکتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کرکتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو غلا کوي یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره یې بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخته را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او پورسه برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصفانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولی دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند له منځه نه دی وړی لیکنه ښکلا لري هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شته لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي خو دا هم بیځایه نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ساتل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې پنځه کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅې دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالي په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران راغونډوي غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شغل انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ. خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا مې یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم. و کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو د کلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولی چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره به داسې هغه الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایاست چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکي ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اورېدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اورېدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اورېدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستي او پورته کېدې. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی. چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کېناستی او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې دلته یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښی شي هغه بیروبار د دیالوګو د چا خبره د کابل په وایډه غربانه بشمیر او او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ورختاو کېدې شي چې د جمهوریت سکوت په ورځ ځینې خوشاله او کسرنګ
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تلل او منډې را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشاله بم خو په عامه کچه باندې شوه د خلکو ذهنیت یو تبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکار خبر هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیښه هم رامنځته شوه ډېر هیوادوال هم پکې شهیدان شو نو زما منظور دا اوسې
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسئ او ولیکئ چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خو ور لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغلی وای البته للوې سره ساسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندي الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي دا جمله تاسو هم داسې ښکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شان یو لیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکمه ول وسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتیدم دلته زمان نه دی خوړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترم ادا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې و بڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سيو سترکو لیدل شي
د څه چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي له چا سره به مو ممکن لیدلې وي انتظار صاحب یا به مو نوي کتلې د مرغۍ یا د مرغانو اواز مو ممکن اورېدلې وي داسې ډېرو نورو شیانو احتمالات شته مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي څرنګه یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډېر کار کړی مقصد چې ځینې آثار مم چاپ دي نو زما د کیسې یو څه نوې وي ان شاء الله په راتلونکي چې وخت تیریږي هغه دستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیاوې چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل
انتظار سے پرتل سے شکا دی دنیا دڈیرو تکڑا لکھوالو پکسو کے ہم کتوک خبری پکی راباسی خبری پکی راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا اغه لیکوال چې بیا بیا کیسه لیکلی دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن په دې شک نشته هنر سیخلې دی شي بهتره کېدی شي انتظار سب استاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطری او کیسه یو عمده تغییر داده چې کرکتر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دای د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې د فکر مونږ کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سری زمون خو د چا خبره چې انسان له کوم وخته پیدا دی د هغه مهال دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي او چرته چې انسان غلطه کیسه و نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم
انتظار صاحب ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده خپرونې ته مراسته ولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان دا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم شتي وي